په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل دې سات په خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دو جګپوړو غړو ته اجازه ورکوي چې د 2020 کال په اګست کې له افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یو محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري. د دې کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دا ډول اسنادو غوښتنه کړې وه. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د روسیې د تاتارستان جمهوریت مرکزي ښار کازان نن پنجشنبه د روسیې او اسلامي نړۍ د یو نړیوال فورم یا غونډې کوربه دی چې د طالبانو د حکومت یو پلاوي ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د روسیې د رسنیو د راپور له مخې دغه غونډه نن او سبا دوام کوي چې پکې به د روسیې او اسلامي هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، سوداګریزو او نورو اړوندو همکاریو خبرې وشي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ازادي راډیو ته تایید کړ چې یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره تاتارستان ته تللی دی.
د تجارت د محترم وزیر صاحب په مشرۍ پلاوی سي یو تعلیمی او اقتصادي پلاوی د روسیې فدراتي پلالوري په رسمي بلنه تاتارستان ته د ورځنۍ سفر لري چې هلته به د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اقتصادي فورم کې ګډون ولري او هلته به په دغه فورم کې په افغانستان او سیمه کې راغلي اقتصادي فرصتونو باندې او دوه اړخیزو همکاریو باندې خبرې اترې تر سره شي.
هغه زیاته کړه چې د دوی پلاوی به د دغې غونډې په څنډه کې د تاتارستان له چارواکو سره جلا جلا لیدنې هم ترسره کړي. د دغې غونډې په رسمي ویب پاڼه ګډونوالو ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وینا هم خپره شوې چې پکې ویل شوي روسیې له اسلامي هیوادونو سره نږدې او باوري اړیکې لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له خپل ایراني سیال سره د افغانستان ایران د ګډې پولې پر امنیت او بو او ایران کې د افغان زندانیانو پر وضعیت خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متقی او حسین امیر عبداللهیان پرون په دغه ټلیفوني خبرو کې د ایران خواف ترمنځ ریل پټلۍ د جوړولو په ګډون پر یو لړ مسلو خبرې وکړي. ایران که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تهران کې د افغانستان د سفارت او په دې هیواد کې د قونسلګری چارې د طالبانو ډیپلوماتانو ته سپارلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې له ایران سره اړیکې د ښهوالي خواته روانې بلل شوې دي. په خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې د دواړو لورو په ایران کې د افغان کډوالو په اړه چې وخت نا وخت ورسره د ایراني پولیسو د ناوړه چلند راپورونه ورکول کېږي څه ویلې دي. یوازې دومره ویل شوي چې ایران به په دې هیواد کې د افغان زندانیانو ستونزو ته رسیدګي کوي. د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ ویلی نړیوال باید د اصفهان په مرکزي زندان کې دریو معترضانو د اعدام مخه ونیسي. دغه زندانی معترضان صالح میر هاشمی، مجید کاظمی او سعید یعقوبی یاد شوي دي. د ایران د بشري حقوقو بنسټ چې مرکز یې په ناروې کې دی پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغو زندانیانو ته د هغو اعترافونو په بدل کې د مرګ سزا ورکول کیږي چې د دوی په خبره په زور او شکنجې ترې اخیستل شوي دي. دغه بنسټ له هیوادونو غوښتي دي چې ایران کې د خپلو سفارتونو له لارې هڅه وکړي چې دغه کسان د اعدام له سزا وژغوري. ایران په دې هیواد کې زرګونه هغه اعتراض کوونکي نیولي چې د تیر کال سپتمبر کې د پولیسو په تعقیب کې د یوې پیغلې مهسا امینی تر وژلو وروسته لارو سړکونو ته راوتلي وو. په تیره مارچ میاشت کې د ایران حکومت 2000 بندي معترضان وبخل. په هغه راپور کې چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په 2022 کال کې په نړۍ کې د اعدامونو د سزا په اړه وړ مورس خپور کړ، ایران هغه هیواد یاد کړی چې له تر ټولو زیات د اعدامونو سزاوې عملي کړې دي. سعودي عربستان او چین دوهم او دریم ځای غوره کړی دی. د اوکراین لپاره د چین ځانګړی استازی لیو هوی پرون چهارشنبه داسې مهال کیف ته ورسېد چې په باخموت او یو شمېر نورو سیمو کې توده جګړه روانه ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې لیکلي چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی دا لومړی ځل دی چې په دې کچې یو چینایي چارواکی اوکراین ته ځي. پیکینګ چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی نه دی چې آیا پیکینګ چې پر اوکراین د روسیې یرغل نه دی غندلی ویلي آیا ندی ویلی وبخی چې له هوی د سیاسي جولجاړي په هدف اوکراین ته تللی دی. چین د روان 2023 کال په پیل کې د اوکرين د جګړې د پاترسولو او د اوربند رامسته کول لپاره دولس مادیزه طرح وړاندې کړ. خو لوی دي زه وادونه لپاره وغورځول او ویل چې چین د اوکرين او روسي ترمن جګړه کې بے پرې نه دی. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول دي خبرونه ډیره برخه دي ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه ویل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دوه جګپوړي غړي کولی شي د 2021 کال په اګست کې له افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوه محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري چې د دې کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر مایکل مکالی غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې د ښاغلي مکایل په مشرۍ دا کمیټه راتلونکې اونۍ د می په 24مه پر دې مسلې چې آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن کانګرس ته د سپکاوي په جرم تورن کړي او کنه رای واخلي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایاند ویدانت پټیل خبريالان ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت به مکال او د دې کمیټې جګپوړي ډیموکرات غړي ګریګوري مکس ته اجازه ورکړي چې یوه اصلاح شوې نسخه چې د چینل د کارونکو هویت پکې خوندي شوی وګوري. مکال چې او بخی مکال چه وبخی مکال چې افغانستان د 2021 کال په اګست کې د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر څېړنه کوي. له امریکایي سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې د بهرنیو چارو وزارت دغه اقدام چې ډیپلوماټیک چینلونو ته د لاسرسي اجازه ورکوي یو مهم پرمختګ وبالا ویل چې د بهرنیو چارو وزارت د کمیټې ټولو غړو ته اجازه ورکړي چې دغه چینلونه وګوري نو د فکر کوي چې دوی یو حقوقي دعوه په محکمه کې حل کړي ده. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د غراز ویلي له افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو او تخلیه بهیر له ګډوډیو سره مل و او په همغو شپو ورځو کې د کابل هوایي ډګر مخته یوې چاودنې دیارلس امریکایان او نږدې 200 افغانان ووژل. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا په وار وار له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې ده. لبل خو د امریکا د پاوز مرکزی قومندانې سنکام ویلی له افغانستان د احتمالي ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي په هدف غواړي د دې هیواد پر فضا څارنه ډیره کړي. د سنکام ویلی ک داعش له افغانستان بهر د لویدیز پر اهدافو بریدونو ته لومړیتوب ورکړي کولی شي تر شپږو میاشتو دا ولتیا پیدا کړي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي د طالبانو حکومت د داعش په وړاندې د مبارزې لوړه اراده لري خو دا وس نه لري چې د دغې ډلې د راتلونکو ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي. تفصیل په دې رپورټ کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د پاوز د مرکزی قومندانۍ یا سنکام قومندان جنرال مایکل کوریلا وایي کدایش لومړیتوب ورکړي په شپږ میاشتو کې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو پر اهدافو بریدونه کولای شي. مایکل کوریلا دغه څرګندونې د امریکا کانګرس ته د هغه راپور د وړاندې کولو پر مهال کړي چې د همدې کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر دېرشمې نیټې د دوی د څارنې عملیات پکې راخیستل شوی دي. دغه راپور چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د سرپلټونکو لخوا جوړ شوی د می میاشتې پر شپاړسمه نیټه د همدې وزارت پر وی پاڼه خپور شوی دی. د 2021 د کال د اګست له وروستۍ نیټې یا له کله چې امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستانه ایستلي دا د افغانستان د څارنې د وضعیت شپږم راپور دی چې پینټاګون لخوا خپریږي. په راپور کې راغلی داعش د 2023 د کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان کې د هوایي ډګر او بهرنیو چارو وزارت پر سړکونو او څونور اهدافو خونړی بریدونه کړی دي. د سنډکام قومندان مایکل کوریلا ویلي د طالبانو حکومت له داعش سره د مبارزې لوړه اراده لري خو په خبره دا وس نه لري چې د داعش ترتلونکو ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي. له افغانستانه همدې احتمالي ترهګریزو بریدونو ته په پام د امریکا دفاع وزارت ویلي غواړي پر دغه هیواد له لری واټنه کنټرولیدونکي هوایي پوځي څار زیات کړي. د امریکا د دفاع وزارت د سرپلټونکو په راپور کې راغلي چې دغه څار ځکه زیاتوي چې په وینا یې اوس افغانستان کې د بالقوه یا احتمالي ترهګریزو ګواښونو د بشپړې مشاهدې امکانات نه لري. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان ویلي د دوی د څار د زیاتوالي لپاره د جاسوسۍ داسې هوایي وسیلې ازموي چې د ډېرې مودې لپاره په هوا کې پاتې کېدلی سي. دوی که څه هم نه دي ویلي چې دغه څارونکي وسیلې به څه وي، خو زیاته کړې ده چې په فعالیت کې به یې سیګنالونه او انساني ذهن شامل وي. هڅه مو وکړه چې د امریکا د دفاع وزارت د سرپلټون کې د اندېښنو او پر افغانستان د هغوی د څار د زیاتوالي په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې د راپور د لیکلو تر وخته زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او نورو چارواکو په وار وار د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به نورو ته ګواښ نه پېښېږي. دوی دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې د ملګرو ملتونو او نورو بنسټونو د معلوماتو له مخې دا مهال د داعش او القاعده شبکې په ګډون د تحریک طالبان پاکستان یا TTP د ازبکستان اسلامي غورځنګ وسلول په افغانستان کې فعالیت لري.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ سینکام ویلي له افغانستانه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي په هدف غواړي د دې هیواد پر فضا څارنه ډېره کړي. سینکام ویلي که داعش له افغانستانه بهر د لویدیځو پر اهدافو بریدونو ته د لومړیتوب ورکړي، کولی شي تر شپږو میاشتو دا وړتیا پیدا کړي. خو د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې داعش که څه هم ډېر ځپل شوی، خو په هغه حد کې نه دی چې وکولی شي له بهرنیو هیوادونو ته له هیواده بهر نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي. پر موضوع اسدالله لودین د پوځي چارو د کتونکي اجمل عمر شینواري نظر پوښتلی او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې امریکا ولې د افغانستان پر فضا څارنه ډېروي؟ آیا د داعش د ګواښ جدي دی؟
اوایي څار چې د امریکې د دفاع وزارت ویلي دي، په دې اکله باندې دوه کوم ګواښونه چې دوی ته متوجه دي او کوم تحرکات چې د افغانستان په راځي کې د تروریستي شبکو فعال دي، سره د دې چې یو تکیبه ډېر روښانه چې د تروریستي شبکو مراکز په پاکستان کې دي ولې فعالیت په افغانستان کې ده. نو د هغې بنسټ باندې دو غواړي چې هم طالبان د تاثیر لاندې وساتي او هم کوم تحرکات چې د تروریستي شبکو دي هغه وشي خوڅاري، او د هغې تر څنګ دو د پوزی لحاظ بل اساسی نه لري د زمکې د لارې نه. نو دو هڅه کوي چې د هوایی لارې نه کوم کشفي وسایل چې لري د هغې په ذریعه باندې دو وشي کولی چې دغه ټول پوزی تحرکات د تورستي شبکو د هوا د لارې نه وڅاري.
تاسو د امریکا د پوزی وړتیاو په اړه معلومات لري؟ دوی د هوایی څارنې له لارې په ځمکه کې ورانکاره فعالیتونه کتلی شي او که هو څنګه؟
دوی پوره چې شی لري ټکنالوژي له لحاظه د هوایی له لحاظه دوی پوره د وړتیا لري چې وشي کوله د هوا لارې نه ټول د ځمکه هغه پوزی تحرکات وڅاري، او دغه کشفي وسایل یا دغه کشفي کم ډرون چې دی د دې په ذریعہ باندې دوی د وړتیا یا د ظرفیت لري چې دا کار وکړي.
د امریکا مرکزی قمندانۍ دا هم ویلي چې داعش ممکن شپږ میاشتې وروسته دوی ته هم ګواښ پیښ کړي، البته که چیرته اراده وکړي. دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
دا هغه اندېښنه ده چې موږ د جمهوریت په وخت کې حتی د خپل بنګلي دوستانو ته او سیمه ییزو هیوادونو ته ویلي وو چې که افغانستان په هغه ډول باندې چې ایجاب کوي یو توافق ته د سولې ونه رسیږي، نو دا ګواښونه به هم سیمې ته او هم نړیوالو قوتونو ته چې د افغانستان په قضیه کې زیدخل دي په داسې ګواښونو سره به دو مخامخ شي. او دا اندېښنه مطلقا په ځای ده، او د دې اندېښنې په حقله باندې د پخوانه هم تشویشونه اوس ولې دا اندېښنه زیاته شوې ده د دې په خاطر باندې چې د دې داعش د شبکې لپاره یو ښه فرصت په لاس ورغلی دی چې د طالبانو د
د پوځي چارو کتونکی اجمل عمر شینواری و چې د امریکا د مرکزي قمندانۍ یا سینکام د وروستي اقدام په باب خپل نظر را سره شریکو. سینکام ویلي له افغانستان د احتمالي ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي په هدف غواړي د دې هیواد پر فضا څارنه زیاته کړي. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
او مخله دې چې د ازادي رادیو مجلې ته ورورسېږي د همدې خبرونې وروستۍ موضوع د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلې د صدراتو هوکړ لیک د دو نورو میاشتو لپاره تمدید شو په دې اړه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په یو تلویزیوني وینا کې یو لړ څرګندونې وکړې تفصیل د اسدالله لودین په راپورټ کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلې د صادراتو د هوکړه لیک تمدید نړیوالو ته خ خبر بللی او هر کله یې تر کړی دی دغه هوکړه پرون چهارشنبه د دوو نورو میاشتو لپاره هم تمدید او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په رسمي ډول اعلان وکړ لږ وروسته بیا روسیې ملګرو ملتونو او اوکراین هم دغه خبر تایید کړ له تیرو څو ورځو راهیسې په تور سمندرګي کې د بیړیو تګ راتګ نږدې درېدلی و ځکه نن پنځشنبه د اوکراین د غلو د صادراتو د ټاکل شوي مهلت وروستۍ ورځ وه دغه هوکړې په نړۍ کې د خوراکي موادو د کمښت هغه ناورین راکم کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته رامنځته شوی و ځکه اوکراین د نړۍ د غلې د سترو صادرونکو هیوادونو له ډلې دی دغه هوکړه د تیر 2022 کال په جولای کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوه او لومړی پړاو کې یې موده څلور میاشتې وه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دغه هوکړې د تمدید د تایید ترڅنګ دغه معامله د نړۍ د خوراکي خوندیتوب د تضمین لپاره عملی امکان بللی دی دغه وزارت ویلي دا اقدام به په لومړي سر کې له هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې غلو دانو ته اړتیا لري په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نابینزیا ویلي دا هوکړه ځکه تمدید شوه چې په خبره یې لا هم هیله لري چې رامنځته شوې ستونزې هوارې شي د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي د دوی روسیې اوکراین او ترکیه استازي د ناحل شوو مسلو په اړه بحثونو ته دوام ورکوي هغه هیله وښوده چې د روسیې او اوکراین کرنیز حاصلات او کیمیاوي سره په خوندي ډول د نړۍ نورو هیوادونو ته ورسیږي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا تامس گرینفیلد ویلي پر اوکراین له یرغل وروسته د روسیې د غلو په صادراتو کې کوم بدلون نه دی راغلی او په خبره یې که یې کچه زیاته شوې نه وي نو کمه شوې په هیڅ صورت نه ده اوکراین هم د خپلو غلو د صادراتو د تمدید هوکړه ستایلې او ټینګار یې کړی چې روسیه باید د برخه کې خنډونه رامنځته نه کړي
آزادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د سندرغاړي د یوروویژن سندرو د کال جایزه خپل کړه د نړۍ د موسیقي لډګر دا خبر هم لرو چې د سودان یو پیژندل شوی سندرغاړي د کورنۍ جګړې پر مهال ووشل شو او دا شغ غلې شو له ډاکټر زرین انزور سره شخیدلې
تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی یعنی
د اخلي ملال شعر لرو
د ماشومونو رم شتینه لاسونه د ونو درد خوشکری اوس په ساره کې د شپېلی په ژبه د سوز نغمه ژغوي
او لغسنی دا خبر لرو
موږ په څوار لسواد ول مریض کال کې تقریبا ټول یو څلوي کسه بهرني سیلانیان درلودل
د خبرونه په پیل کې موسیقي ته مخه کوو د سویډن نامتو سندرغاړي لورین د اروپا د کال سندرغاړي شو د هغه سندرغاړي د چلور کال مخکې پښتو سندره بللې و
I was
د دې سندرې په پیل کې انان سری استاد اولمیر داسې معرفي کړی.
دا زمونږ زیبا وطن or in English this is our
یا په انګلیسي ژبه دا زموږ ښایسته هیواد په افغانستان کې یو ډیره مشهور سندره ده چې اسطوره‌ای افغان سندرغاړي استاد اولمیری هم کمپوز کړی او هم یې بللې ده.
استاد اولمیر
د اروپا د کال سندرې د غوراوي پروګرام یا یوروویژن چې ټاکل شوی و په اوکراین کې وشي د بریتانیا په لیورپول ښار کې د اونۍ په پیل کې ترسره شو. د دې سیالۍ اصول داسې دي چې کوم سندرغاړي د کال جایزه ګټلې وي بل ځل د هغه په هیواد کې دا مسابقه ترسره کیږي. پروسه شکل د اوکراین د موسیقي ګروپ کالوش ته دا ویاړ ور په برخه شوی و. په سژنۍ سیالۍ کې 15 سندرغاړو برخه اخیستې وه. لورین تر بریا وروسته رسنیو ته د خپل احساس په اړه وویل.
یو احساس چې زه یې دننه په خپل وجود کې لرم او زما وجود یې نیولی دی دا یو مننه ده. لا ټولو مننه. زه دا د زړه له تله وایم.
لورین 15 کاله مخکې هم د اروپا د سندرو د سیالۍ اتله شوې وه. دا دوهمه سندرغاړې ده چې دا مسابقه دوه ځله ګټي. خو دا ویاړ یوازې په اتیایم میلادي کلونو کې د آیرلنډي سندرغاړي جانی لوګان په برخه شوی و. لورین وای
په 2012 کال کې هر څه ماته نوی و. زه یو ساده نجلۍ وم. زه نه پوهېدم چې څه ته تمه وکړم. خو دا ځل تاسو زه په میلیونونو ځله اورېدلی یم.
د اروپا د سندرو کلنۍ مسابقه په نړۍ کې د سندرو تر ټولو لوی پروګرام دی چې په مستقیم ډول د تلویزیونونو له لارې خپریږي. دا مسابقه له 18 کلونو راهیسې هر کال ترسره کیږي. یوازې په 2020 کال کې د کورونا وبا له امله دا سیالي ونه شوه. اټکل کیږي چې دا سیالي تر 1.8 میلیونه ډیرو کسانو په نړۍ کې د تلویزیونونو له لارې کتلې وي. لورین چې دا ځل سندره ویله نو کان ډیر اوښته و. شای شاوخوا لس سنتي دا وای
and I mean the performance in itself has all the elements
دا سندره ویل له اوبو پرته ټول شیان لري خو به هم زه خولې کوم. زه غواړم چې حرکات پیاوړي کړم ځکه چې زه ډیر خوځېږم او دا انرژي ده چې ماته پیدا کیږي. ما د حرکات په نوکانو پیاوړي کړل نو تاسو د حرکات کتلای شئ چې زه یې ترسره کوم.
د لورین دې سندرې د یوروویژن سژنۍ جایزه وګټله. د موسیقي لټګره د یو خبر ترڅنګ یو بد خبر لرو. سوداني سندرغاړي 15 کلنه شادن محمد حسین روانه اونۍ د سودان د کورونی جګړې پر مهال ووشل شو. شادن په مدرمان شهر کې چې د پلازمېنې خرطوم په شمال لویدیځ کې د نیل سیند پورې غاړه پروت دی په خپل کور کې به چې د هوان مرمې پر کور ولګېده او دای ووشله. شادن مدني فعال هم و. په 2019 کال کې د سودان د هغه وخت ولسمشر عمر البشیر پر ضد په مظاهرو کې برخه واخیسته. شادن د نورو سندرو ترڅنګ ګڼې سودانۍ ولسی سندرې بللې دي. سودان کې د اپریل په 15 د پوز د ټوټالو ترمن نشته پیل شوې دي چې په سلګونو ملکيان د جګړو پر مهال پکې وژل شوی او تر 200 ډیر کسان نورو هیوادو ته کډوال شوې دي. په کور دننه هم شاوخوا ولکه کسان د خپل کورونو پرې شروع تاړ شوې دي او کورونه یې پرې شې دي. د سودان هنرمندانو او د شادن مینوالو په خواله رسنیو کې خپل بیر پراخ څرګند کړی دی. آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو اوری د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب چاپ شو.
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب زرین انزور د واحد لیکدود په نوم باندې یو رساله چاپ کړې ده چې د نوم څخه معلومیږي چې په دې کتاب کې د لیکدود په اړه چې یو کړکیچنه او یو ډول جنجالي موضوع ده په اوس وخت کې د دې یادونه شوې ده. په دې کتاب کې هغه پریکړه راغلې ده چې د پوهنې وزارت د نصاب د کمیټې په وخت کې ترتیب شوې و، همدارنګه د پښتونخوا او د افغانستان ډېر لوی پوهانو پکې برخه اخیستې و. دغه کتاب یو کوچنی رساله ده چې په 500 مخونو کې لیکل شوی او ترتیب او تنظیم شوی ده او یو لاس سو ټوکا چاپ شوی ده.
د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب له مؤلف زرین انزور سره وړاندې د همدې کتاب په اړه په تفصیل مرکه اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د پښتو واحد لیکدود مسله راخلو. پښتو په عربي حروفو لیکل کیږي او د الفبې له یو څو تورو پرته مو نور ټول توري عربي دي. په عربي کې د لیکدود مسله حل شوې ده، خو د املا پر سر تر وی پړې ډېر وخت شو چې جنجال په خپل حال کړي. په دې وروستیو څو لسیزو کې چې انټرنیټ هم شوی دی، د عربي ژبې د حروف او املا او انشا په اړه بحثونه بیا تود شوي دي. د عربي ژبې د ژبپوهنې مشهور لیکوال ډاکټر امیل بدی یعقوب په خپل کتاب فقه اللغه العربیه و خصایصها کې لیکي چې کله عربانو ته د کتابونو د چاپ صنعت را ورسید او د ښوونځیو د کتابونو چاپ ته مخه کړه، دوی متوجه شول چې په عربي خط کې ستونزې زیاتې دي. په عربي لیکدود کې لوستونکی باید ګڼ کلمات حفظ کړي بیا یې ولولي. په اروپایي ژبو کې لوستونکی یو شی لولي چې زده یې کړي. د عربي ژبې پوهان وایي چې زموږ لیکدود د لهجو د زیاتېدو او د فصیح ژبې د له منځه تلو سبب شوی دی. د عربي ژبې ټولنې په 1918 کال کې اوشت بحث وکړ چې ستونزه څرنګه حل کړي. اخر هغه وخت زر مصري پاونډ جایزه وټاکله چې شو وړاندیز ته به دا پیسې ورکوي. هغه وخت ژبپوهانو 200 وړاندیزونه وکړل. پر دې وړاندیزونو کلونه کلونه بحثونه وشول خو نتیجې ته سر ونه رسیدل. یوې ډلې وړاندیز وکړ چې عربي ژبه د پلاتیني حروفو ولیکل شي. البته تر دې مخکې په 1918 کال کې هم یو شمیر پوهانو ویلي وو چې شته چې عربي ژبه په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1919 او 1920 کلونو کې هم ورته هڅې وشوې چې عربي په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1923 کال کې د مصر د عربي ژبې ټولنې د لاتیني وړاندیز نورو عربي هیوادو ته هم وکړ، خو نورو هیوادو موافقه ونه کړه او دا حرکت د نړیوالې جګړې له امله هم اغېزمن شو. د عربي لیکدود ستونزه موږ هم لرو. مثلا وړو واولونه فتحه زما کسره نه لیکو خو تلفظ کوي. د عربي ژبې پوهان وایي چې دوی دوه ډوله لیکل زده کوي. یوه ژبه هغه ده چې ښکاره ده لکه هغه کلمات چې له واولونو سره لیکل کیږي، بله پټه ژبه ده. مطلب یې دا دی لکه موږ چې په ګل کې واو نه لیکو او لولو یې، ښکاره بیا لکه د پیشو کلمه ده چې هم یې یا تلفظ کوو هم یې واو او دواړه لیکو. موږ د خپلې ژبې املا حفظ کوو، دا بس د کوو چې هاوس په ذات لیکل کیږي او زکات په ځال نه لیکل کیږي. نن سبا چې فیسبوک او خواله رسنۍ شته او یو شمېر خلک په ګډوډه املا لیکل کوي، د ځینو په باور دا د دې سبب شوی چې ډېر ځوانان سمه املا ونه لیکي ځکه چې هغه حفظ کړې املا ورسره ګډوډه شوې ده. په دې کې شک نشته چې واحد نصاب ته ډېر زیات ضرورت شته او تر هغو شایي په پښتو ژبه کې دا ستونزه هواره نشي چې په ښوونځي کې نصاب یو نشي. په 1918 لمریز کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت د پښتو او دري درسي کتابونو د واحد لیکدود د خوراوي لپاره د دې وزارت د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تالیف ریاست په نوښت درې ورځنی ورکشاپ جوړ کړی و. د دې ورکشاپ یو برخوال محمد زرین انزور و. د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود په اثر کې د دې ورکشاپ پریکړه راغونډه کړې دي. دا اثر تازه چاپ شوی دی. له ډاکټر انزور نه په واورو چې په دې ورکشاپ کې خو په لږو کلماتو موافقه شوې ده. ټول 1350 الفاظ دي چې ځینې یې ترکیبونه هم دي، نو دا کم نه دي؟
موافقه په ټولو شوې ده، هیڅ داسې موارد نشته چې موافقه نه ده شوې. دا هغه موارد دي چې ستونزه لرله، چا به یو ډول لیکل یا زمونږ د نصاب په کتابونو کې په دغه بېلابېل ډولونو باندې د اول نه تر اخره پورې راغلي وو، نو دا زمنګ د تعلیمي نصاب د پښتو برخه مسؤلینو یو لست برابر کې چې دا هغه برخه ده چې موږ پاکستان زلرو یعنی په بلابلو بڼو باندې زمونږ د لیکوالو تعلیمي نصاب په کتابونو کې لیکلي دي. نو هغه برخه کې چې موافقه وا او شته په هغې هېڅ د بحث ځای نه و، له همدې کبله هغه نه دي لیکل شوي یا دلته لیست شوي نه وو، یوازې د ستونزې لرونکې برخې یا هغه چې تفاوت پکې موجود و هغه برخې یاداشت شوي دي. دا بیا په دیارلس سوه اتیا کې چې کله دغه نوې تعلیمي نصاب لیکل کېده او دې ته بېلابېل متخصصین راټول شوي وو، دغه د پاره بیا مخکې د دې نه چې دا کتابونه ولیکل شي، البته له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، ځکه لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې دا مخکې لیکل شوي وو، هغې کې یو څه ستونزې وې، لا اوس هم پاتې دي اګه چې وروسته پکې یو څه اصلاحات راغلل.
تاسو په مقدمه کې هم اشاره ورته کړې ده چې په هغه باندې هم موافقه شوې ده چې بیا به وروسته اغه هم سموي همداسې
یو روسي په اوسه کارم شوه دی، لا نور کار تم ضرورت لري. تاسو په معلومه چې تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی لکه لګا دا اوس چې کوم نصاب دی دا نو درې کاله څلور کاله وروسته پنځه کاله وروسته خامخا پکې باید د وخت او د حالاتو د علومو په پرمختګ کې د دې بدلون راځي. نو په هغه حساب باندې اگر چې په دمرته هغه تر هغه لمړنه په دې لاره سو واته کال کې چې کوم د نصاب کتابونه لیکل شوی تر اوسه هم د ګټ وړ دي، دا نسبتا ښه نصاب دی زما په نظر باندې او د ډیرو متخصصینو په نظر باندې، خو باید پکې بدلون راشي. نو زما صرف عرض دا و چې دغه کوم اندازه چې دلته یو څلور پنځه دیش موري د دې غټیر عاجل موضوعاتو چې باید راغلي وي. په دې کې یو پلټکه هم دی چې هغه برخه د واحد نصاب چې زمونږ پوهانو مخکې په مجالسو کې د ستونزو وړ مسائل په نښه کړی وو او هغه په هغه باندې تصویب شوی و، زمونږ دانشمندانو د هغه وخت د پښتو ټولنې یا بیا وروسته د افغانستان د علومو د اکاډمۍ او کابل پوهنتون یا نورو زمونږه منفرد پوهانو دا په ناستو کې په مجالسو کې رسمن تایید کړی وو. هغه برخه موږ په دغه مواردو کې نه و شامل کړی، هغه هم دلته یو څو بلګې د نمونې په ډول په دغه په زمیمه کې د دې رسالې راوړې دي چې هغه برخه چې مخکې په زمونږ پوهانو فیصله کړې ده هغه تطبیق د بیا ځلې فیصلې ضرورت نشته، هغه په خپل ځای دي. یوازې هغه چې موږ په تعلیمي نصاب کې وسور سره مخامخ یو، نو هغه برخه په دغه کارغونډه یا ورکشاپ کې په بحث وشو او د ټولو په اتفاق هغه تصویب شو.
انزور صاحب، یو شمېر کلمات چې منل شوي دي په دې رساله کې، اصل پکې د فلالوجي دی، لکه اغزای اغزای او اغزای منل شوی. ځینې حروف د لهجوي تلفظ لپاره اوړي را اوړي، کچرته احتیاط و نشي د کلماتو اصل ممکن د وخت په تیریدو ورک شي. نو د فلالوجي له نظره د اصل ته په دغه غونډه کې کتل شوی دی او کنه په عام منل شوی تلفظ باندې امنا شوی؟
نه، په دغه برخه کې ښکاره البته مونږ ډېر منلي پوهان را سره په دغه ورکشاپ کې او د فلالوجي د ژبپوهنې د دې متخصصین هم یعنی هغه وخت کې چې کوم وو چې له بده مرغه اوس چې ځینې د هغوی زموږ په منځ کې نشته دی او له نړۍ تللي دي، دوی له بېلابېلو اړخونو نه د یو کلمې په اړه به چې کله مطرح شوله دغه کلمه بېلابېلو کسانو تبصرې پې کولې چې مثلا دغه د دې کلمې مثلا اصلي شکل کم یاد یا مثلا ډېرو پوهانو به په دې بس کوو چې په اوستا کې ده اصل کې په دې بڼه راغلې ده. ګردودیزو شکل یا په لهجوي معیارونه کم دي، نسبتا معیاري بڼه کمه ده، ډیر خلک په کمه خبرې کوي په دغه ګردودونو کې. نو دا دغه ټول مسائل باندې په هغه وخت کې په دغه ورکشاپ کې بحث شوی دی، په حوصله بحث شوی دی، او آخر کې چې کم برخه د ډیرو د تایید وړ وه د یوې کلمې په اړه هغه تایید شوې ده، او په آخر کې له نیکه مرغه چې ټولو په اتفاق ټولو لاسلیک کړی دی، هماغه نمونې د لاسلیکونو هم د خپلو پوهانو راوړي دي، د دې رسالې په آخر کې چې ټولو په اتفاق کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې ډیر ټینګار په دې کې ده چې ښکاره واولونه په ژبه کې زیات شي، خو دلته په ځینو کلماتو کې واولونه غورځېدلې دي، لکه د پرانستل په کلمه کې یا لری شوې ده، همداراز په ټلیفون کې یا هست شوې ده. دا په څه استناد موافقه شوې ده؟
دا څه ده چې دغه ژبه که مخصوصا به لیکتوت، دا یو دغه دې ته وایي چې دا یو قرارداد دی، یعنی دا سی یو قرارداد دی یا دا سی یو تړون دی چې د ژبې د ویونکو د استازو لخوا، یعنی چې هغه پوهان دي، عالمان دي، د ژبې په اړه پوهیږي. دا یو قرارداد کیږي چې له دې نه وروسته به موږ دا په دا ډول لیکو. ډېر حتمي نه ده چې مثلا په ډېرو ځایونو کې واویلونه، البته یوازې زمونږ نه دی، بلکې دا مخصوصا زمونږ د ګاونډیو ژبو کې دغه ستونزه زمونږ په ټولو کې شته. هغه چې زمونږ سیستم چې دی هغه اندو اروپایي ژبو سیستم دی، یعنی لړۍ کورنۍ دغه ده، او مونږ په عربي لیکو، دغه ستونزه پکې شته.
لیکن انځور صاحب وبخښي، دلته ستونزه په دې کې ده، مثلا په پرانستل کې یا غورځېدلې ده، په دکان کې مو بیا واو مراد کړی دی، فکر نه کوي چې څه ګډوډي ممکن رامنځته شي؟
ښه، ستونزې د دې کې شک نشته دی چې په دې کې ډیرو برخو کې مثلا ځینو دوستان به مخالفت نظر هم درلوده چې که دا په دا بڼه راشي، خو دا قرارداد چې ما مخکې عرض وکړ هغه دا دی چې د ډیرو کسانو امانا په دغه کلمه باندې راغلی چې داسې دي ولیکل چې ودې کې شک شته دی. مثلا زه تاسو ته وایم دغه د مفغان تورو مثلا هم دلته شته دی، مثلا مونږ په دې کې وسم شته ځینې شیان مونږ مثلا اصلي په قاف، مثلا لکه کمیس، مونږ په کمیس لیکو قاف دی که نه، کمیس. دلته مثلا هلته په مونږ سره د عربي ژبې دغه متخصصین هم په دې کې وو، اخر کې بیا فیصله په دې وشوله چې هغه کلمې چې مونږ ته مقدسې دي، یعنی دینی ارزښت لري، هغه دې پاتې شي په خپل ډول. مثلا که قرآن مونږ په هماغه قاف باندې باید ولیکو، مګر په نورو کې بیا ډیر ضرور نه دی چې حتما دې مونږ هغه عربي بڼه عملي کړو چې زمونږ په هغه کې یا مفرد شوي دي.
نو په دې کې انصر صاحب وبخښي، ډیرو کسانو مثلا معلومات په عین باندې نه دي لیکلي، لیکن تاسو بیا په عین باندې موافقه کړې ده.
و همداسې ده، همداسې ده، په موافقه په عین شوې ده، ځکه چې ما هغه کې نو د دې چې دا معلومات نو دي معلومات کنه، یعنی ډېر څه لږ کې، یعنی زمونږ په دا سلسله کې همداسې راغلې ده چې باید په هماغه بڼه باندې مشکل په معنا کې مو مثلا زما په شمول ډېرو خلکو هغه کوو چې دا معنا که په هماغه چې اوس معمول شوی دی میم الف نون الف باندې ولیکي چې کفایت کوي، خو منل شوې بڼه معنا شوه، ځکه دا معنی او معنا او معنا. نو زمونږ ځینې پخوانیو پوهانو همدغه معنا باندې معنا کړې وه، دلته هم شوله. په ټلیفون کې هم یو اول پکې راغلی شوی دی، مثلا ټلیفون یعنی یو یې پکې راغلی ده په منل شوې بڼه کې، مګر دغه نه ده ټیلی دوه یې ګانې نه دي پکې راغلي. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې یو بابل پکې مراد شوی دی، ټلیفون ده، بلې ډېر و هلته بحث دا چې دا بل ډېر خفیف هغه دی بابل دی چې کله کله
ځینې کسان په دې باور دي چې د دې لپاره چې ژبه آسانه شي نو په مفرد حالت کې چې کومه کلمه لیکو د جمع په حالت کې به مفرد جوړش ساتو. مثلا د شون کو په برخه کې یو شمیر کسان په دې باور دي چې شون کیو لیک باید ولیکل شي ځکه چې هغه یادې مفرد شته، خو تاسو بیا دا غورځولې ده په دې کې مو څه شی مراد کړی؟
شون کای مثلا په مفرد حالت کې مفرد یې ده، یعنی به ټکو ده کنه. او په جمع حالت کې هغه د وڅنګ په څنګ ټکی لري چې شون کی دی، هغه هم یعنی څنګ په څنګ ټکی دی.
خو په شون کیو کې یا حس شوه د ستاسو په منل شوی لیکدود کې؟
نه، دا اخر یې چې ما ارزښت وو چې او اخر یې شته دی کنه. خو شون کای به جمع شون کی راغلی دی. او په ځینې مواردو کې وو، یعنی د بحثوار موارد په دې کې شته دی چې مثلا زه هم خی ځینو سره زه په دا بڼه ونه لیکم، خو په لیکدود کې موږ مجبور یو قرارداد وکړو او د ډیرو پوهانو په تایید یو بڼه وټاکو. مثلا زه تاسو وایم رښتیا دغه ډیر دوستان په دې و چې کدا په یا شروع کې وی ولیکل شي څه پروا کوي. بیا هلته ډیر په دې کلمه باندې بحث شوی دی، رښتیا بی یا اوله یا اتحاد شو، ځکه چې دا ډیره معموله نه ده. زمونږ په انانا کې هم بی یا ډیره راغلې ده، نو راځئ چې همدا رښتیا په ریښتی یا الف ولیکو نسبت دې ته چې دا اول کې هم یې ورته ورکو. نو ځکه دې کې د ټولو اجماع په هغه وخت کې چې کومه زمونږ د علمي اکاډمیکا برخه وه، د دې ټولو اجماع په کې لازم
هوا او دغه اجماع په اساس باندې فیصله شي. انځور سپدې کتاب کې د پوهنې د درسي نصاب وحید پښتو لیک دود کې فکر نه کوي چې هغه بحثونه چالت په کلماتو باندې شوی وو، هغه بحثونه مهم په دې رساله کې راخستې وای، ځکه چې لکه څنګه چې تاسو په دغه مرکه کې هم وویل د خبرې ټوله بیلې غهم د بحث وړ دی او بیا بیا به بحثونه پیروان وي.
ولی نه کاش کې دا څه شوی به لبا د مرغه چې په هغه وخت کې دا چې نو شو لږ ټول بحثونه ثبت شي، او ځکه چې تقریبا د درې ورځې بحث او ډېر جالب بحثونه وو پکې. البته دا کښې به دا ښه کارو، مګر نه دی شبې دا کار. زه به هم وایم چې د لیکدود کتاب هم د تل لپاره تړلی نه دی، بیا به بحثونه پی کېږي. دا غینه مخکې هم شوي دي، وروسته هم شوي دي، دا باندې د بحث زمینه شته دي. مګر کم ټکی چې موږ ډیر پام باید ورته وکړو، هغه دا دی چې لازمه ده چې موږ یو واحد لیکدود ولرو. یعنی موږ باید ټول هڅه وکړو چې ډیر ګړدودونه لرو، لهجې لرو، هر څوک چې هر ډول خبرې کوي، خو باید د لیک بڼه یې وکړو. خیر دی، اوس ډېرې زیاتې ستونزې نه دي پکې پاتې، یو څو ستونزې پاتې دي چې هغه موږ باید د دې ګړدودي محدودونه وباسو او واحد د فیصلې ته د لیکدود په اړه ورسو. دا بحث پرانستی دی، بیا به یې وکړو، خو په دغه امید یې باید وکړو، په دغه نیت یې باید وکړو چې موږ خپل لیکدود واحد کړو، هغه جزئي بدلونونه، تغییرات او اختلافونه چې شته دي هغه هم موږ له منځه یوسو، او یو واحد لیکدود باندې فیصله وکړو او عمل پرې وکړو.
له ډاکټر انځور نه په مننه. یو شمیر په دې باور دی چې په پښتو ژبه کې د لومړیو ټولګیو لپاره شای دا شوي چې کلمات ورته بیل کړو. مثلا لومړی او دوم ټولګي ته داسې نثر انتخاب کړو چې هره کلمه ښکاره واول ولري، لکه د بابا او پیشو کلمات. وروسته بیا په نثر کې هغه کلمات وي چې سره ورته شخ نه لري، لکه زال، زی، زوات، زوی. بیا له څلورم وروسته داسې نثر انتخاب کړو چې پټ واول هم ولري او هغه حروف هم چې سره ورته ژغونه لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په برخه کې د ترني شاعر پروین ملال شعر لرو چې پر آزادی رادیو مجله په خپل ځخ لورولای دی.
د نکحت وزر څوک به څنګه لیکي د اور پر پانو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سوي سندري د وژمو نرم ښځینه لاسونه د ونو درد خوش کړي د وژمو نرم ښځینه لاسونه د ونو درد خوش کړي اوس په سارا کې د شپېلۍ په ژبه د سوز نغمې ژغوي د ځنځیرونو د هر شرنګ سره ریشمینې پښې د یوې ساه خوږیږي وایي مین آدم یو وخت ګناه کړی وه اوس مو تاریخ کې د هر دور هوا د ځنځیرونو شرنګ ته د ناچارۍ نڅیږي اوس د هر دور د تورو او د لفظونو انځورګر د بنګلو شرنګ ته په جادو او منتر یوه نغمه ژغوي خوږه ترشه تو نرمه نرمه د وریښمو په څیر څوک به څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سوي سندرې په بڼ کې ونې د مڼو ناروغي سهار ماښام سړې څپې تودې څپې د تورو تومو پر خپل ځان تېروي د مڼو ښکلو حافظو کې د نکحت وزرې د الوتلو دوام د لطافت او کیف افسانې نه یادوي کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي مراندې مځکه کې د سره نوي غزونې پیل کړي تنې بلار بسي د څانګو ښکلې ښکلې ماشومانې راوړي کاشکې یو ځلې بیا د ونو ښکلې شرنګېدلې ګلابي شګوفې د څانګو غیژو کې خپل سرونه کښېږدي خوب د مڼو وویني شونډې غوټې غوټې کړي بیا د حجاب راووزي د بڼ د هسکو چنارونو سره په سترګو سترګو کې خبرې د الفت وکړي کاشکې یو ځلې بیا دردمنې ونې د بڼ د مڼو خوب ویني کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش سرلی راشین سي
لا اخلي ملال څخه په مننه په غزنی کې جن تاریخي عبدي رغول کیشي چارواکي په دې ولایت کې وای په غزنی کې هغه تاریخي عبدي رغوي چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي بل لور ته بیا د غزنی ډېرې رون اندي د اطلاعات کلتور وزارت ته دغه کار ستاینه کوي خو وای کده تاریخي عبدي رغول کیشي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي نور حال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت چارواکي وای په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي ابدې چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي لا سره ورغوي دوی وای دلته ځینې تاریخي ځایونه او ابدې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا رسنیو ته وویل په پام کې د چې په 1402 مالیکال کې د غزنی او شمیر تاریخي ابدې د یاد وزارت له لوري ورغول سي هغه د افغانستان تاریخي ابیدی د هیواد د وګړو مانوي سرمایه تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل په ساتنه کې د خلکو ونده مهمه وګڼله
ان شاء الله چې بودیجه کړه اعلان شي چې پروژې دي نیولې دي چې هغه اولویت به هغه تور کو شي هغه نسدي د قطن جیبي او نور موږ د خارجي مؤسسو په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي خو متاسفانه دا چې د خارجي دنیا هم دا چې سوچ هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک ملميږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي یعنی داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې
شاغله خیر خوازی اتوی هڅه کوي چې له هری لارې وي ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای سوچ د دې تاریخي ابدو ساتنه وکړو ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده د دې په باور په افغانستان کې تاریخي ابدې چې د ټولو نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو لامل له پام غورځول سوي دي دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي ابدو له بد وضعیت څخه اندېښنه شوډلې و د دې په خبره چې په وار وارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبری څخه غوښتي و چې دغه ولایت تاریخي ابدو ته پاملرنه وکړي د غزنی ډیری روڼاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چیرته کومه سیمه تاریخي میراثونه، تاریخي آبدې او تاریخي آثار ولري، د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي. غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمینې په توګه ونومول سو، نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه، خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي آبدې سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي، نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي. شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه آهسته آهسته دغه څو کلونو موږ شاهدان یو چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي. که دې ته جدي پاملرنه ونه شي، کیدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کیږي، نو غزنی به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي آبدې رغول کېږي، باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانیخیل وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لورې چې کوم تصمیم نیول سوی، دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده، او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2014 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینې په نامه ونومول سو، هلته هم د ځینو تاریخي یا د تاریخي ابدو د رغولو ژمنه وسوه، او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د ځینو تاریخي ابدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي، نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي څو هغه د ابدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له امله یې په دا وروستیو کې د تاریخي ابدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړې ده.
په غزنی کې چارواکي د تاریخي ابدو درغېدو شمنه کوي. د غزنی تاریخ د دې سبب شوی دی چې د ښار ته حتی په اوسنیو شرایطو کې سیلانیان ورمات شي. د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکی وی د نورو کلونو په پرتله 6 کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان ور روان دي. دوی روانونه یا ساجد رډو ته وویل چې په دغه ګرځندویانو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو شزی او سړی شامل دي. که څه هم په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. جزئیات د ساجد رډو د خبريال پراپور کې.
غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو شڅو په ګډون اته تنه سیلانیان راغلي وو. د دلته د غزنی له تاریخي ښار او په ښار کې له ځینو تاریخي سیمو او ابدو څخه لیدنه وکړه. دغه اته تنه سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتکوایي دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابدو څخه لیدنه کړې او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
موږ په 1402 مریز کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نورې نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو، او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکي کې پلان لرو چې ځینو سیلاني سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردې بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو، خو سږ کال یې شمیر زیات دی.
پر اوسه کال په 1401 لمریز کال کې 16 کسه بهرنیان مو درلودل.
شاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو تر څنګ سږ کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کېږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي، موږ اورو چې له تیرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ له ورځې بلې ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي، موږ هیله مند یو چې غزنی یو وخت د سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. ښاغلی خانی خیل زیاتوي، د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو تر څنګ ډیری نورې معنوي ګټې هم لري.
نو دوی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سی یو وخت کې په دې سیمه کې بې مثاله وو، یو رښتینی تصویر له ځان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري، نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخنی ولې وچی اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زحمت چبر له تاسو اجازه اخلم. په مخموشه
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نلری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نلری پغم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نلری پغم جن زڑتا سی خوگمن خوگمن یا ما چه حدن نری ستا پا بلتون دوم رغم جن بکر غیرنو وزغنو کر خوبی لیارا بکر غیرنو وزغنو خوبیلا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دیتا گئی دل دیدن یا دیدن یا ماچ حد نلری دمرا دیتا گئی دل دیدن کنترہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار کنترہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار گمر ذلیل پختل وطن یا وطن یا ماچ حد نلری گمر ذلیل پختل وطن وطن یا ماچ حد نلری پغم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نلری ستا پا بلتن دمرا غم جن
خاموش ملک او ملا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او ملا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او ملا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او ملا لمن یما چ حد نلری لتا سی تمہارا